د غرمې 12 نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره د نور بس دی یا شکست سکوت ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل شي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو برید څخه روغ وتلی دی. سمدلاسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران په لور ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیر میاشتې د ټاکنو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغه اتو کسانو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول.
نور بس دی. شکست سکوت. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبري کوي چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټو. نن پر دې موضوع خبري کوي چې د جنو تعلیم ولی مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر پخوانی سلاکار او د شذو د حقونو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور میرمن ملالی شینواری له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیره مننه ملالی جان چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې په هیجی تر څلوېښت ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
د فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زمالاند کې غږ اوچت نشي که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنف پورې زده کړې وکړي. اکثره نومونه دا پوښتنه کوي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کوم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه وسی. موږ اکثره په خپل ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او داسې فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې را کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي، ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړي ده او هماغه مره ستړې به وه، نو د دیګ پخلی به هم هغوی کړي. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی. لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهاني د دې چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ول دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېر داسې خزي دي چې د نارینه او نزیات د کور د نفقه مسولیت په غاړه لري. ځینې دوی په مینس کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې خزی د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي اما د میړه کړه او د واده کړه د خزو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي او هغه دا په دې معنا چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دی او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم ندي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا ویمه چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د هلکانو جدا دي. حتی د هغه چپړاسي نه نیولې تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نه شي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پات شوم، خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ او انځونه چې پاتې وي هغه یعنی ونه شو کړی چې ځینو اتا بیرته لاړ شي خپل مکتب به سره پوره کړي، ځکه سن یا د ښوونځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی، په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو. په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرد لګې د ښځو او د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو زه دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم وو. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله، نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا پاته کاله کله وسته ده، دا مې د نالایقتوب د لاسه نه دل وسته، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کبله دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کېنو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپله موږ ته به استادان هم دا خبره کړي دا داسې لکه یو انګار که پکې درته ول تازه وي کنه ایره بدلی یو خوري کیږي د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي دا په هغه باید دوامدار اوسې دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه د شپاره سکاله کنه داس به وې چې چا چې شپکاله مکتب ولې به یو شپکاله پکې تفریق کړي ولې دا کار څوک ولې نه کوي ځکه چې پوهی کې چې دغه وخت د تعلیم دی دا تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کو دی یو ماشوم سره دی یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره
بلې استاذ د خبرې په تایید به وایم چې سیډنی هم شي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتسي بیرته شونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې سیډنی شي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته و شونځي ته ځي کله چې دوی لزده کړو پاتسي تاسو د ولایتونو خبره وکړه موږ ته ځینو میلمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو شونځیو ته اور اچاوه او هغوی د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کیږي چې دوی به په همدغو سیمو کې او نجونې به په راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې شونځیو ته نه پرېږدي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهد یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمون ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه و هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د وی داسې ولسوالۍ ما چې من سکال په څرلي کې لومړنی خواندل ته د ښځو د فار الا په اله پرانستل شو یعنی داس نه ده چې یعنی لومړنی مې په دې معنی چې دا غي نه وړاندې هیڅ موږ خواندل نه لرل د جنو په نامه باندې ابتدایي خواندي په کلو کې جوړ شوی وو ولې رسمي ودانه هیڅ خواندي نه لرل الا موږ سکال وته اني د چې دا مبارزه وکړو او الته یو خواندې پرانیزو یو لیسه جوړ کړو دا چینو له سوالای مې مطلب ده. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د فارستونځي جوړ کړی دی هغه زما د ټولنې کلچر هم متاسفانه د خځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړی دي او خپل نجونه هم د فکری په لوه داسې آماده کیږي چې خوره مکړه دوی وای چې بس د تعلیم نکړم دا تعلیم هم یو شوق وایي دا یو ذوق دی که دا ذوق چا کې مړ کړی هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري نو دا موسم باید تیر نشي دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي او خدای مکړه چې بیا به د انجونې خپل تمایل نه وخی چې لاړ شي خواندي ته یا د سند په لور تمایل نه وخی چې بیا لاړ شي خواندي ته فکر کړه چې بس دا تقدیر چې دا دوی زده کړه و نه شو کړي نو بیا تسلیمیږي دغه ناپوهې ته د جهل ته دوی هم تسلیمیږي. تاسو خه دقیق شئ کله یو اخزه ته وایي چې قران شریف دی ولا نه دی ته وایي زما ذهن کې نکیږي زه نشم کړی چې زده کړه وکړم یعنی په داسې حال کې چې دا قران زده کړه خو په ټول فرض هم ده اما کله تاسو ګورئ زه هم چې 80% افغان ښځو به د قران زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نکیږي چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان نو دا ټول جفا ده چې دی او قشر سره کیږي او دا بیرته نشي احاده کېده. ما دا خبره هم کړی چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم که او مانوي ورانه هم که د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړې دي شاید یو کال واخلي اما که غواړو دی انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي نو دا فکر کوم چې څومره موږ خځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پریدو چې خپل زده کړې وکاندي دا تاوان به موږ نشو جبیره کولای.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شذي جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شذو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نورو د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرور ده چې پدې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولای شي. همدغه چې د خدو د لپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات باندې او بدن باندې قانیو، که موږ ویو چې موږ د بنی آدم اولاد یو، نو دا باید پدې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قران خبره زده کړم، دا زه د خپل ځړ نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولاو په چین کې همي تاسو باید زده کړو او کړی، دا د چین کلمه د سختۍ معنی ورکوي، د لریوالي معنی ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لار سیس ده کړو کړي، څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړي چې اتمان خپل پوها ترلاسه کړي. او بلې بیا دا ویل دي چې تاسو یې مسؤل یاست د خپل لاسلاند کسانو چې هغه ته هم د تعلیم وروخی. اته یو نارینه کوي چې کته واده کړی یو ساخه نه لوسی، نو ته مسؤل یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې لپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی چې کچیرته په یو ټولنه کې نه انډولی رامنځته شو، هغه نه انډولی د جګړې سبب ګرځي، نه انډولی د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې، نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې نه انډولی رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه دلیدلې، مینه نشي ورکوله، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې موږ دوامدار جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د خدي نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم هم ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه ما به یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅ کله هم نشي رسیده. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه، او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې او غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره و د دې لپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې لپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي، هغه لاړه سواد یې زده کړ، او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته ویم باسواده اوسي، او خصوصا کوم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي، هغه د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغه د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالم ټولنې لپاره، د دواړو لپاره، د تعلیم طرفدار یم، که نری او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې سته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچه ای زیاد ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو هغه بله ورځ زما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل، وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بې سوادانو په جمع کې راځو. زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بېبېرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي، شپږ کاله به ښوونځی ولولي، زه نه شم لوستی. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینیر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورانداره ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبانو وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم، اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبانو یو بل هم رواج هم ګډ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرۍ د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي، هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ، هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې د دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې په ټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کوم بل څه شی نه و که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته ایښي وای، زما دپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره څه ارزښت لرل؟ هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شمه. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي، یا اگر چې دوی لګیا دي، دا یو 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 ډلې نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي د هماغه تجربه کله کما تجربه کړي. نو زه هیله من یم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي، او د دروازه کې د تعلیم خلاصي د نرخزو لپاره د خلاصه کړي، او داسې بهانې د پکې نه لټي چې انجونې ناهیلي شي، دا ټولنه بیا د ناندوالۍ خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړ شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځان ته وایي، یا ریښتینی لور ځان ته وایي، یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي، او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی، نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یوه غوښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غوښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا طالبان په دې پوه سوي دي چې نړیوالو ته د ښځو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمې دي، نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الې په توګه کاروي؟
زه فکر کړم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې حتی بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه وو په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کیږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کیږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کیږي چې د افغان ښځو حقونه ناندرییس شوي دي. همدې د کابل دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کیږي. یو اړخ هم ور باندې بزنس کا، بل اړخ هم ور باندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. زما حق چې زه نن دلته په افغانستان کې یم، او زما حق دی هغه باید کوم ښځه ورنه په خارج کې استفاده ونه کړي، چې هغې نه وایي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان ښځو زه ډېره یوه داسې ښځه یم چې د افغان ښځو دپاره کار کړمه، یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم، او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب دې راپورته شي د دې دپاره چې د نړیوالې ټولنې نه خپل حق واخلي، یا خپل ځان ورباندې په رسمیت وپیژني، د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده، او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې مو لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوې؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه؟ او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغه تک مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ، یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی، چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی، او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله من یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری، چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو د ملالې شینواری خبرې واورید. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم.